있는 아우아지약.
는 아우아지약.
د امریکا غږ قدرمن اوریدونکو السلام علیکم د نن وضعیت خبرونه ته خرغلاست ستاسو کوربه سمیع الله جلال زاده په خبرونه کې موږ به نیم ساعت په افغانستان کې له درسونو سره د محصلینو د علاقمندي یا له درسونو سره د افغان محصلینو د انګیزې د کمیدو په اړه له قدرمن میلما عبید الله وردک صاحب سره خبرې وکړو. په دې اړه یو نوی سروې شوې ده. سروې ښکاره کوي چې د اکثریت محصلینو انګیزه درسونو سره کمه شوې ده. خو مخکې له دې چې خپل محترم میلما ته ورشو، ستاسو پام د مهمو خبرونو جزئیات ته راړو.
ویان احمد الله چیوال د طالبانو چارواکي وای په پام کې د پاکستان یو پلاوی نن کابل ته سفر وکړ. پاکستاني پلاوی په کابل کې د سوداګرۍ پر اړوند مسایلو او له هغې ډلې پاکستان ته د ډبرو سکرو د صادراتو په اړه له طالب چارواکو سره خبرې وکړې. د دې وزارت ویان مولانا ظاهر ازادۍ راډیو ته ویلي چې د پاکستاني پلاوی او د طالب چارواکو په لیدنو کتنو کې به پاکستان ته د افغانستان د ډبرو د سکرو د صادراتو په ګډون پر بېلابېلو مسایلو بحث وشي. د مالیزیا لس سکتوري ادارې غواړي په افغانستان کې له افغان پانګوالو او یو شمېر سکتوري ادارو سره خپلې تجربې شریکې کړي. د طالبانو حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت په خپله ټویټر پاڼه لیکلي چې دواړو خواوو په همدې موخه نن په کابل کې درې ورځنی ورکشاپ پیل کړ. د وزارت په خبره دغه ورکشاپ په پرانیست غونډه کې دواړو خواوو ټینګار کړی چې یاد ورکشاپ به د سوداګرۍ او همداراز د پانګونې په برخه کې د دواړو هیوادونو اړیکې ښې کړي. یو شمېر افغانان د لسو میاشتو له تېرېدو وروسته د افغاني بانک نوټونو د نه جاري کېدو څخه شکایت کوي. د طالبانو له واکمنۍ یوولس میاشتې تېرېږي خو لا هم په افغانستان کې د بانکونو چارې نه دي عادي شوي او هره ورځ سلګونه کسان د بانکونو مخې ته قطار ولاړ چې خپلې پیسې واخلي. دوی وایي د طالبانو د حکومت له لورې له ژمنو سره سره بیا هم د بانکونو فعالیتونه د پخوا په څېر دي او دوی لا هماغسې د خپلو پیسو په اخیستلو کې له ستونزو سره مخ دي. مقاومت جبهه په پنشیر او بغلان ولایتونو کې له څو ورځو راهیسې د طالبانو د بریدونو په شا تمبولو او طالبانو ته د درنې مرګ ژوبلې اړولو ادعا کوي. د طالبانو د حکومت پر وړاندې د احمد مسعود په مشرۍ د ملي مقاومت جبهې په خپلو نویو ادعاو کې ویلي چې د طالبانو لخوا ترسره شوي بریدونه یې په شا تمبولو او درنه مرګ ژوبله یې وراړوله. د دې جبهې ویان صبغت الله احمدي ازادۍ راډیو ته ویلي چې لا هم د مقاومت د جبهې د ځواکونو او طالبانو ترمنځ جګړه روانه ده. اخوا د طالبانو حکومت دغه ادعاوې نه مني او وایي چې په دې اړه به څېړنې وکړي. تاسې له امریکا غږ آشنا راډیو خبرونه وو. د ایران د لوی مذهبي مشر یو جګپوړی سلاحکار وایي د دې هېواد د اټومي وسلې د جوړولو توان لري خو د دې وسلو د جوړولو پرېکړه تر اوسه نه ده شوې. کمال خراجي پرون له الجزیرې تلویزیون سره په مرکه کې وویل ایران یورانیم په سلو کې شپېته بډایه کړي. په داسې حال کې چې د 2015 کال د اټومي موافقې له مخې تهران د یورانیمو د بډایه کولو کچه له 3.6 نشي لوړولی. د اټوم بم د جوړولو لپاره د بډایه شویو یورانیمو کچه باید په سلو کې نه وي. د اروپایي کمیسیون مشره اورزالا واندر لاین نن په داسې حال کې باکو ته سفر کوي چې اروپا غواړي له آذربایجان څخه د طبیعي ګازو انتقال زیات کړي. اروپایي کمیسیون په یوه ټویټ کې ویلي په داسې حال کې چې روسیه د خپلې انرژۍ تامینول تسلیحاتي کړي د اروپایي ټولنې لپاره د انرژۍ د وارداتو متنوع کول یو لومړیتوب دی. رویټرز خبري اژانس راپور ورکړی چې د اروپایي کمیسیون د یوه سند په مسوده کې وړاندیز شوی چې د اروپایي ټولنې غړي هیوادونه د طبیعي ګازو د وارداتو زیاتولو او د تنوع د اسانۍ په هدف د یوه پایپ لاین د پراختیا لپاره له آذربایجان سره یو تړون وکړي. د روسیې چارواکو د دې هیواد په لرې پرته ختیځه ټاپو وزمه کمچتکا کې د یوه هلیکوپتر د سقوط په پیښه کې د دریو کسانو د مړینې خبر ورکړې. چارواکو ویلي چې د دې هلیکوپتر سوځېدلې ټوټې پرون د اوسون په اور غورځونکي ساحه کې موندلې. سیمه ییزو رسنیو راپور ورکړی چې دا هلیکوپټر د یو ډول ژمنیو لوبو د نړیوال اتل ایګور مالینوپسکی د پلار د خصوصي شرکت اړوند و. روسي پولیسو د یو چینل تلویزیون هغه خبریاله توقیف کړی چې په ژوندۍ تلویزیوني خبرونه کې د جګړې پر ضد اعتراض کړی. مارینا اوبسایانا کوا تیره مارچ میاشت کې له یوې تابلو سره تلویزیون کې څرګنده شوه او وی ویل په تبلیغاتو باور مه کوئ او جګړه ودروئ. د روسیې د یو چینل تلویزیون خبریالې مارینا اوبسایانا کوا پر خپل انسټاګرام پاڼه لیکلي چې په کراسنوسیلسکي سیمه کې د پولیسو ماموریت ته بیول شوی. د هغې مدافع وکیل هم ویلي چې موکله یې د پولیسو لخوا توقف شوی. دا د دې ساعت خبرونه چې تاسو ته په واشنگټن کې د امریکا غږ له سټوډیو وړاندې کړل.
اتصال زموږ او ستاسې پیوستون، خبرونه، څېړنې او خبرګونونه، موثق معلومات او دقیق جزئیات، هغه کورنۍ نړیوالې او سیمه ییزې مسلې چې د عامو خلکو پر ژوند اغیزې لري. ستاسې پوښتنې، د چارواکو ځوابونه او د پوهانو سپارښتنې له یکشنبه تر پنجشنبه د ماښام پر 5 بجو او 10 دقیقو له واشنگټن څخه پر ژوندۍ بڼه.
د امریکا غږ آشنا رادیو قدرمن اوریدونکو بیا هم تاسو ته ښه راغلاست وایم. لکه څنګه چې ما په پیل کې وویل، نن په دې غږیږو چې ولې له درسونو سره د افغان محصلینو انګیزه یا علاقمندي کمه شوې ده. موږ په دې بحث کې د پوهنتون استاد عبیدالله وردک صاحب ته هم بلنه ورکړې. وردک صاحب، له دې مرغه موږ سره په لاین کې دی، خو مخکې له دې چې وردک صاحب ته ورشو، په دې اړه یو راپور هم لرو. د راپور به واورو او بیا به میلمه ته ولاړ شو. په دې سروې کې چې د سلام افغانستان رسنیز موسسې لخوا شوې، د افغانستان په 50 سترو ولایتونو کابل، ننګرهار، بلخ، کندهار او هرات کې له 215 نارینه او ښځینه محصلینو سره خبرې شوې دي. اکثریت محصلینو ویلي چې د امارت پر راتګ سره درسونو ته د هغوی انګیزه زیانمنه شوې ده.
93% محصلانو، یعنی د 215 محصلانو له ډلې 93% ویلي دي چې په هیواد کې د اسلامي امارت له حاکمی دو وروسته د دوی انګیزه یا کم شوی او یا هم بخیل منځ تللې ده.
د سروې تر سره کوونکي وایي چې د سروې 65% ګډونوال نارینه او 40% میرمنې دي چې له 9 دولتي او 9 خصوصي پوهنتونونو څخه انتخاب شوي دي. په سروې کې د ښځو په نسبت اکثریت نارینه ویلي دي چې درسي انګیزه یې کمه شوې ده، او 80% نارینه ویلي دي چې له درسونو وروسته یې راتلونکي ته هیله مندي هم زیانمنه شوې ده. په سروې کې د دولتي او خصوصي پوهنتونونو له 80 استادانو سره د هغوی د درس ورکولو د انګیزې په اړه هم پوښتنې شوې دي.
56% استادان گفتن که با حاکمیت امارت اسلامی انګیزه درسیشان، یعنی انګیزه تدریسشان تغییر کرده یا کاهش پیدا کرده، با یا که انګیزه به درس نداره.
د طالبانو د لوړو زده کړو د وزارت چارواکي وایي چې هغوی هم یو څه موضوعات درک کړي دي چې ممکن له درسونو سره د محصلینو د علاقمندۍ د کمیدو لامل شوی وي.
یو لامل د به انګیزه توګ د محصلینو هغه دا و چې په درسونو کې خامخا تعدیل راشي، رخصتیان زیات شي، د محصل مینه د درس سره کمیږي.
سروې همدارنګه څرګندوي چې 40% استادان په دې باور دي چې د امارت پر راتګ سره د درسي موادو د جوړېدو او تحقیق لپاره یا هیڅ فرصت نشته او یا هم کم شوی دی. دغه سروې په داسې حال کې درسونو ته د محصلینو د انګیزې د کموالي او نشوالي خبر ورکوي چې وقته د طالبانو پر رسیدو سره د افغانستان په اکثریت برخو کې له 6م ټولګي څخه پورته د نجونو ښوونځي بندې او د کار د افغانانو ترڅنګ سخت نړیوال غبرګونونه هم راپارولې دي. سمیع الله جلالزی، د امریکا غږ. قدرمن اوریدونکو، تاسو په راپور کې واوریدل چې په افغانستان کې د طالبانو له واکمنېدو وروسته یا وقت د طالبانو له رسیدو سره په پوهنتونونو کې له درسونو سره د افغان محصلینو علاقمندي او درسونو ته انګیزه کمه شوې ده. د درسونو ته د انګیزې د کمیدو څو دلایل ښودل شوي چې اقتصادي وضعیت په افغانستان کې تحول او همدارنګه د درسونو ترمنز د فاصله رامنځته کیدل دي. خو دا موضوع به نوره د خپل محترم میلما د پانتون استاد ښاغلی عبید الله وردک صاحب سره نوره هم وڅیړو، عوامل او دلایل به وپوښتو. وردک صاحب ډیره زیاته مننه کور موادان چې زموږ پروګرام ته راغله، ستاسو ته راغلاس وایو. د راغلاس سرڅنګ به زه خپله پوښتنه هم مطرح کړم. تاسو هم راپور واورید، په جریان کې هم یاست، د پوهنتون استاد یاست، د وضعیت څخه زه مطمئن یم چې تاسو کامل خبر یاست. ستاسو په نظر د درسونو سره د شاګردانو د علاقه مندي یا درسونو ته د انګیزې د کموالي نورم د دلایل څه دي، خصوصا په دې تیر یو کال کې؟
بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه درنه جناب جلالزاده صاحب، تاسو ته او تاسو ټول قدرمن اوریدونکو ته وړاندې کوم. لکه تاسو چې یادونه وکړه، په راپور کې هم یادونه وشوله د محصلینو د انګیزې نشتون، همدارنګه استادانو د تدریس لپاره د انګیزې نشتون مختلف عوامل لري چې ټول نو عمده عوامل چې د هغه راتلونکي نه باور دی. د درسونو لپاره ټول مهمه ده چې د راتلونکي باندې باور د اکثریت محصلینو لپاره لمنځه تللی دی. هغوی داسې فکر کوي چې زده کړه په واسطه باندې دوی نشي کولای چې لږ تر لږه خپل هغه ورځنۍ چارې هم په مخ باندې یوسي. د نورو عمده دلایلو تر څنګ دلته اوس د اصولو او قوانینو نه تطبیق دی، لکه څنګه چې د نوي تحول په راتللو سره ځینې ستونزې رامنځته شولې چې هغه کې اول قدم کې ستونزې دغه وې چې د لوړ زده کړو د بهیر سره یا په ټوله کې د زده کړو د بهیر سره سیاسي او سلسلوي برخورد پیل شو. دوی په اول قدم راتللو سره ځینې مسلکي او تخنیکي کسان چې د پوهنتونونو په ریاست کې شتون درلود او د زده کړو دغه ټول سیستم یا سکتور یې په مخ باندې و، د هغوی سره سیاسي او سلسلوي برخوردونه وشول او هغوی د دندې نه څنګه تشکل پځای باندې نور نوي کسان دندې ته راغلل چې په هغوی کې ډیری د سیستم د په مخ وړلو هغه څه صلاحیت نه درلو لکه باید چې درلودلی. تیری څنګه خپله دغه کوم وضعیت چې منځته راغی، اقتصادي ستونزې ورسره بې حده زیاتې شولې او په ټوله کې د اقتصادي ستونزو یو مستقیم اغېز شو هغه د پوهنتونونو په استادانو باندې و. تاسو ته به معلومات وي چې د افغانستان د ټولو ادارو د مامورینو او کارمندانو په امتیازاتو کې څه ناڅه تغییر راغی. خو استادان د پوهنتونونو د علمي کادر غړي هغه طبقه او هغه قشر و چې د هغوی په امتیازاتو کې 50% نه هم ډېر تغییر راغی او ډېر کموالی راغی. نو دا په خپله د دې باعث شو چې اکثریت استادان د پوهنتون د استادۍ لپاره یا د دغه دندې لپاره زړه ښه نه کړي. او د دې تر څنګ پوهنتون کې اصول په هغه شکل باندې تدریس نه شول لکه څنګه چې د کاغذ په مخ باندې لیکل شوي دي. نو په دې خاطر باندې اکثریت استادانو هم د تدریس لپاره هغه انګیزه له لاسه ورکړه، د تحقیق او یا د ریسرچ او د څېړنې لپاره چې کوم کاري چاپېریال او ماحول ته اړتیا وه هغه هم په بشپړ ډول باندې له منځه تللې ده، ځکه له زده کړو سره برخورد په مسلکي شکل باندې نه وه. او یا راست کې داسې خلک ډېر راغلي وو چې هغوی غیر مسلکي وو، نو استادان هم رتوري شول او هغوی هم د دندې پرېښودو ته زړه ښه کړ او یا هم د هېواد نه بهر شو.
بله مننه وردک صاحب، مهم ټکو ته مو اشاره وکړه. موږ تاسو ټول پیږو چې په یو هیواد کې تعلیم، معرف، عالي تحصیلات د یو هیواد د ملا تیر ګڼل کیږي او که په دې بهیر کې مشکلات رامنځته کیږي نو طبعا نه یوازې پلان محل کې بلکې په اوږده محل کې به هغه هیواد ته سخت تاوانونه رسیږي. ستاسو په نظر د افغانستان کې د واکم د حاکم نظام لخوا د غیر مسلکي کسانو ګمارنه چې انتقادونه هم سوي چې په یو شمیر برخو کې غیر مسلکي کسان ګمارل سوي دي او ځینې استادان له دندو ګوښه سوي دي، د دغه وضعیت دوام تاسو د افغانستان لپاره چې لوړانې ګڼې ستونزې لري د دې توانونه د افغانستان لپاره څه وینې؟ که دغه برخه ژر اصلاح نسی نو تاسو به دغه وضعیت حداقل پر راتلونکو دوه کلونو کې څه ډول ارزیابي کوئ؟
لکه تاسو چې بهتره معلومه ده، د پوهنتونونو وضعیت له پخوا نه هم ډېر ښه نه و چې سړی فکر وکړي چې نسل څه ده هر څه و. یو شای چې هغه وخت لیدل کېدل هغه دغه و چې پوهنتونونه د ښه طرف ته یا مثبت لوري ته حرکت کوي. د دغه ډول کړنو ترسره کول او د اوسني وضعیت ادامه په خپل باندې د هیواد په انتونه او د لوړ زده کړو یا د زده کړو بنسټونه لپاره ورتوي او د دې سره به موږ راځو چې څو کلونو کې درته یو پروسه کې دوه درې کلونو کې به موږ درته د مسلکي کسانو او د مسلکي کادرونو د نشټو سره مخ شو چې بیا به هم موږ ارتیا لرو چې یو کار د کولو لپاره هم صحیح ودنه ته یا هم بهرنیو ته بیا هم احتیاج وو او د هغوی نه به مرسته غواړو. د دې څنګه کله چې یو هیواد کې مسلکي کسان دي هلته د دندو کمښت اوتومات ورسره پیدا کېږي، ځکه دلته ډېر داسې کسان وو چې هغوی په خپله باندې متشبسین وو، یعنې هغوی په خپله باندې کاري اسانتیاوې چې وي او یا هم کاري فرصتونه چې وو هغه یې ایجادول. دوی د خپلې پوهې او د خپل مسلک په اساس باندې بېلابېل شرکتونه او کمپنیانې رامنځته کولې او هغوی یې په مخ باندې وړلې چې کولای شي چې د افغانستان نورو ځوانانو ته او نورو خلکو ته هم کار فرصتونه رامنځته کړي. یو مستقیم تاثیر پیدا کوي چې خپله به دلته کاري مارکیټ چې له مخکې نه ډېر زیات خراب وو او ځکه شوی وو هغه به بالکل له منځه ولاړ شي. د پوهنتونونو کوم فارغان چې ته راځي هم د هغوی ته به د کار هېڅ زمینه برابره نه وي، او په څنګ د دې کې د حکومتداري او د نظام چلولو کوم ماشین چې دی هغه به هم له پښو غورځول کېږي. نو په ټوله کې د دغه وضعیت تاوان د موږ هېواد داسې یوې خواته بیایي چې ضرر به ته بل هر تاوان نه ډېر لوی وي.
ورته صاحب یوه بله اندېښنه چې ستا او موږ خبرېږو هغه په نصاب کې تغیرات او مسله ده، ستاسو په نظر آیا د امارت پر اتاک سره د پوهنتونونو په نصاب کې هم څه تغیرات راغلي دي کنه؟
پوهنتونونو په نصاب باندې ځینې ناستې شوي دي اما کوم خاص تغیر هلته نه دی راغلی، غیر د یو تغیر نه چې د هغه د اسلامي ثقافت مضمون و چې هغه له پخوا نه هم په ټولو پوهنتونونو کې د لیسانس په دوره کې په اته واړه سمسترونو کې هغه تدریس کېده، خو مخکې تعداد کریډیټونه یو کریډیټ و یا لپاره کې په عامیانه اصطلاح باندې وای به یو درسي ساعت و هغه اوس تعداد درې ته لوړ شوی دی. نور په ټول پانتون کې درې یا څلور مضامین په لنصاب نه ایستل شوي وي او نوي مضامین ورته داخل شوي وي. نور په مجموع کې د نصاب په اصلاح باندې لږ مخکې نه چې کار روان و اوس هم کار روان دی، اما کوم جدي تغییر تر اوسه پورې راغلی نه دی. څون ځان په دې ځای کې دا چې کنساب همدغه نصاب پاتې شي او کنساب بدلېږي، د دواړو د چلولو لپاره چې کومې انساني قوې او انساني ظرفیت ته اړتیا ده هغه ورځ په ورځ باندې کمیږي. نو د نصاب په برخه کې اوس هغه څه مثبت کوم تغییر نشته دی او د منفي تغییر په برخه کې هم تر اوسه پورې کوم واضح
ورته اکسپټ سي. د سي معلومات لري چې د طالبانو له وکمنې د ورسته څونه استادان او د پوهنتونونو مسلکي کارکونکي وتلي دي یا خپل دندو ته ناراضي، په دې اړه تاسو ستاسو معلومات څه دي؟
د هغې لپاره په رسمي معلومات ډېر نه ورکول کېږي، سبا دا چې د لوړو زده کړو وزارت او مربوطه پوهنتونونو دغه معلومات ورکړي وي چې د دوی څومره استادان دندو ته نه دي حاضر شوي، اما هغه معلومات چې موږ هم د رسنیو نه ترلاسه کړي دي یو ډېر زیات شمېر استادان چې هغوی په بهر کې زده کړې کولې او یا په بهر کې زده کړې کړې وې او بهر ته د تګ چانس درلود هغوی پوهنتون پرېښېد. متاسفانه یو په اول کې چې کله دغه تحول رامنځته شو نو په هغه وخت کې یو څه کسان پوهنتون پرېښود، اما ځینې کسان پاتې وو، یعنې ډېره زیاته برخه د استادانو پاتې وه او د هغوی تمه دغه وه چې باید د لوړو زده کړو او د ټوله کې د زده کړو له سیستم سره مسلکي برخورد وشي نو موږ به دغه خپلو دندو ته ادامه ورکوو، اما کله چې وضعیت په دغه ډول باندې دوام پیدا کوي نو هغوی هم د دندې پرېښودلو لپاره لاس پورې کوي. نو اوس غیر رسمي او یا هغه معلومات چې رسنیو نه ترلاسه شوي دي نو یوازې له کابل پوهنتون او له بلخ او له هرات پوهنتون نه د 500 استادانو په شاوخوا کې چې لږ تر لږه هغوی مسلکي په بهر کړې وه
او وی پانتینا پریشیدی او خپل دند ته نه. بله ورته سب دا سروي چې سلام افغانستان او سلام وطندار رسنۍ کړی دا په دې کې د 315 یا ماسلینو سره غږیدل چې له بده مرغه اکثریت د درې او اصلنې په شاوخوا کې د انګیزي د نشټون خبره کړی دا او په دې سروي کې ماسلینو دا هم ویلي دي چې دوی حتی د درسونو د ختمېدو وروسته د کار د منډلو په برخه کې ناهیلي دي، یعنی دوی فکر نه کوي چې کار به پیدا کوي. په دې برخه کې د وظایف او بشتون او د کار د فضا او چاپیریال را مسکول څومره مهم دي، او د طالبانو ته څومره دغه د طالبانو حکومت ته دغه موضوع باید مهمه وي چې د کار زمينه مسایده کې که محصلین فارغ هم شي او کار نه خطبن محصلین رتوریکی یا به د هواد بهر وزي یا به بل کار کوي، دغه د کار د فرصتونو را مسکول مسله ستاسو په نظر څومره لومړی توب لري د طالبان حکومت؟
نو په دې راه ده پر لکه تاسو یادونه وکړه په افغانستان باندې یو رسټ پاتې هیواد کې او چې خلک یې ډېر اقتصادي ستونزو سره مخ وي، د هغوی لپاره د کار او د دندې درلودل یو ډېر مهم او اساسي شرط ده. په افغانستان کې د کار او د دندې مارکیټ یا ماحول خو له پخوا نه هم ډېر ښه نه و، اما لږ تر لږه داسې تمه وه چې په ځینو اداراتو کې یا حداقل په حکومتي او دولتي اداراتو کې باید ټاکنې په روڼوالي او شفافیت سره وشي. یعنی که چېرته یو 50% خلکو ته دنده نه ورکول کېدله، نو 50% یا 10% 30% خلکو ته دغه دنده ورکول کېدلی شوای. اوس چې دغه نوي رژیم پر راتګ سره موږ تاسو ګورو چې لږ تر لږه ټولې دولتي ټاکنې چې دي هغه په د یو اصول او د قوانینو لمخه نن ترسره کی. موږ نه دی لیدل چې چیرته د کوم عام کانکور په شکل باندې یو امتحان اخته شوی وي، بستونه د اعلان شوی وي او خلک دغه ته اپلای کړی وي او د امتحان لپاره د یو شفاف میکانیزم دی موجود وي. نو دا خپل باعث دی شوی دی چې محصلین او یا خلک د راتلونکي لپاره کومه تمه ونه لري او ناامید شي. اوس دلته جدي ستونزه چې رامنځته کېږي هغه دغه ده چې په لنډ وخت کې به شاید اوسنی رژیم به داسې فکر وکړه چې موږ چې راغلي یو هر څوک چې د موږ خوښه وي هغه به موږ ټاکو، اما په اوږد مهال کې که دغوی د خپلې ډلې نه خلک ټاکي او د خپلې ډلې نه بهر خلک ټاکي، دا یو اصولو او قوانینو ته اړتیا لري، ځکه که ټول خپل خلک هم دوی وټاکي نو دولتي بستونه یا دندې دومره ډېرې نه دي چې دوی د خپل ډلې ټول خلک هم دلته په ځای په ځای شي. نو دوی مجبور دي چې یو میکانیزم خاص ولر شي چې په دولتي دستګاه کې یا په دولتي چوکاټ او سیستم کې خلک په کومو اصولو له مخې نه باید وټاکل شي. دوی د تحصیل کچه باید څومره وي، کوم ژبې باید زده وي، کوم امتحانونه باید دوی ورکړي، تر څو پورې چې هغه یو مشخص بس دوی اشغال کړلی شي. نو دا د دوی د خپل داخلي نظم لپاره هم ډېره ضرور ده او د ټول ولس او د افغانستان د خلکو او د ځوانانو د هیلهمندۍ لپاره هم یو ډېر مهم اقدام دی چې دوی باید دغه قدم واخلي. که دا قدم وانخلي نو راتلونکي به هماغسې تیاره وي لکه موږ او تاسو چې مخکې خبرې ورباندې وکړلې، او متاسفانه چې ستونزه به یوازې دا نه وي چې دغه حاکم رژیم به د دونه بچ پاتې کېږي، دوی به په خپل منځ کې هم دغه پوښتنې او دغه سوالونه به یو بل ته د دوی له خوا نه متوجه کېږي چې تاسو د کومو اصولو له مخې نه د خپلې ډلې یو کس ټاکئ او بل کس نه ټاکئ. نو په هر حالت کې دوی اړ دي چې باید یو واضح میکانیزم دی دندو لپاره رامنځته کړي، او د دوی د څنګه من حیث یو دولت او حکومت دوی باید په دری کې چورته اشتغال ځایی وایي یا د کاري فرصتونو د ایجاد لپاره دوی باید خپل برنامه او پروګرامونه باید جوړ کړي چې خصوصي سکتور ته هم دوی په داسې شکل باندې وده ورکړي چې هلته خلکو ته پکې دنده پیدا شي، کاري فرصتونه ورته پیدا شي، او دغه ټول کوم پروګرام چې کامیابۍ ته باید ورسیږي یو مجموعه لاره دغه ده چې په دې برخه کې باید واضح اصول جوړ شي او په شفافیت سره او پوره روڼوالي سره
وردک صاحب. یو موضوع چې په دې منځ کې مهمه ده هغه خپل په مجموع کې د افغانستان وضعیت هم دی. موږ تاسو ټول شاهدان چې افغانستان تر اوسه د دنیا د خو په رسمیت نه دی پیژندل سوی، د افغانستان د سرمایې لوی برخه په دنیا کې کنګل هم ده، هغه مؤسسات چې په افغانستان کې موجود وو هغه هم ټول وتلي دي، اکثریت لوی پروژې دفترونه ده هم تړل شوی دي. یعنی په افغانستان کې د کار برخه تر ډیره د نړیوالو سره د روابطو د خرابېدو له امله هم متاثر شوې دي. په دې برخه کې د نړیوالو ټولنې وظیفه څه ده؟ ځکه دفتن دنیا د افغانستان څخه ووتله او په افغانستان کې نوې وظیفه په بشري بحران سربېره اقتصادي مشکلات هم خورا زیات دي. دلته د نړیوالي ټولنې مسولیتونه تاسیس سوینه چې باید وکړي نړیواله ټولنه چې حداقل د غدرسات د جوړو په برخه کې فرصتونه مست شه او بیا مسلکی مسلین او هغه کسان چې درس وایي دغه لپاره د کار زمینه مساعده وي.
مننه. بالکل، دلته یو شی چې باید واضح شي، راته را دی شي ټول مسائل باید سیاسي شکل باندې ونښل شي او سلیقوي برخورد وسره ونه شي. که چیرته دنیا یو حکومت په رسمیت باندې نه پیژني او د رسمیت په برخه کې ستونزې ولري، نو خلکو لپاره باید یو څه چینلونه رامنځته شي، لکه اوس هم چې ځینې کارونه کېږي او ځینې نړیوالې موسسې د بشري مرستو په نامه باندې دلته مرستې کوي او ځینې پروژې عملي کوي. نو هغه پروژې چې د هغوی تاثیر مستقیم د افغانستان په خلکو باندې دی، هغه باید دوی بیرته افغانستان کې فعال کړي او د هغوی د تطبیق لپاره باید لاس په کار شي. د دوی تر څنګ یو بل شی چې دلته ډېر مهم دی، هغه دغه دی چې اوس وخت کې د افغانستان محصلین او یا خلک دوی د نړیوال مارکیټ نه یا د نړیوال د کار بازار نه دوی لاسونه لنډ شوي دي. دوی ته باید زمینه برابره شي چې دوی وکړلی شي چې د افغانستان بیرون کومه برخه کې چې دوی صلاحیت لري یا مسلکي وي هلته دوی خپل کارونه وکړلی شي. لنډ وخت کې موږ تاسو وینو چې دلته اوس فردن مخکې د امارات سره به کارګر او مسلکي خلک به ډېر تلل او راتلل. د هغوی په برخه کې هم اوس ډېر زیات محدودیتونه وضع شوي دي او همدارنګه د نورو نړیوالو کمپنیانو لپاره په سیمه کې افغانان جذب کېدل چې هغوی اوس د ویزې د نشتون له امله یا همدغه د رسمیت د نه موجودیت له امله نه شي کړلی چې هغو دندو ته دوی لاسرسی ولري. نو دوی باید په ټوله کې یو شی سره تفکیک کړي چې هغه پروژې او هغه کاري فرصتونه چې د هغوی ګټه مستقیم د افغانستان خلکو ته رسیږي، نو باید د افغانستان خلکو ته او خصوصا مسلکي کسانو ته باید فرصت ورکړل شي چې یا په افغانستان کې او یا د افغانستان نه بهر خپلو دندو ته دوی باید ادامه ورکړل شي او باید کاري فرصتونه دوی ته باید ایجاد شي تر څو پورې چې د هېواد اقتصاد او په ټوله کې دغه کوم نسبي نظم چې په ټولنه کې موجوده
هغه وسط شي او نور تر دې ډېر ونه پښتو. ورته څلور دقیقې نور هم وخت لرو. تاسو هم په جریان کې چې په افغانستان کې د تیرو شاوخانه لسو میاشتو راهیسې څه کم یو کال راهیسې د شپږم ټولګي څخه پورته ښوونځي د افغانستان په اکثریت سیمو کې بند دي. دنیا هم په دې مسله جدي انتقاد کوي په طالبانو، خپل عام افغانان هم سخت په تنګ شوي دي د دې موضوع څخه، که څه هم طالبانو څو ځله ژمنې کړې دي اما تر اوسه مکتبونه خلاص نه دي. دا چې دلایل څه دي په خپل طالبانو کې په غوږ بحث نه کوو، اما ستاسو په نظر که دغه بهیر دوام وکړي مکتبونه خلاص نسی، فکر نه کوي چې یو تعداد افغانان به په خپل اولادونو په خاص ډول په لونو باندې د درس او د تعلیم د کولو په خاطر د افغانستان څخه د وتلو فیصله وکړي او دغه بیا هم یو لوی مشکل دی د حاکم نظام او د افغانستان لپاره؟
بله، لکه تاسو چې یادونه وکړله، دلته تنها یوازې دغه ستونزه نه ده چې دلته ښوونځي د نجونو دپاره د شپږم ټولګي نه پورته تر دولسم پورې تړل شوي دي. که دغه ستونزه ادامه چېرته پیدا کوي، موږ به د راتلونکي کال د کانکور ازموینې لپاره نجونې کاندیدانې ونه لرو. یعنی کال وروسته چې موږ پوهنتونونه به په عادي شکل باندې چې اوس کوم روان دي هغه به پخپله باندې تړل کېږي، ځکه نجونې محصلینو به موږ نه لرو. د ستونزه یوازې د شپږم نه تر دولسم ټولګي پورې نه ده، دا به پوهنتونونو ته هم غځېږي او په ټوله کې به ټولنې ته به دغه شرایط کوي چې د نجونو زده کړې به بالکل په ټپه باندې درېږي. د دې لپاره یوازنی مهم شی چې دی هغه د زده کړو سره غیر سیاسي او مسلکي برخورد کول دي، چې موږ باید زده کړو سره سلسوي چلند ونه کړو، اصولي او قانوني چلند باید دې سره وشي. لکه تاسو چې یادونه وکړله، په افغانستان کې غیر له زده کړو نه چې خلکو کولی شول خپل اولادونه د زده کړو لپاره ولېږي، بل کوم د ژوند اسانتیاوې ډېرې نورې موجودې نه دي. اقتصاد هم په ټپه باندې ولاړ دی او کار نشته. د یوازنی شی چې هغه همدغه زده کړو چې خلکو سترګې خپل اولادونه بلېږي، که دا کار نه شي نو د خلکو او د حاکم رژیم لپاره به یوه لویه
کور مودان د پانتون استاد عبدالله وردک صاحب مننه چې پروګرام کې موږ سره برخه واخیسته. کور مودان قدر بلاروین کوز موږ پروګرام هم پای ته رسیدي. استاد څخه مننه کوم.
په 9 بجې د امریکا غږ آشنا رادیو نه واورئ.